د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني. وخت سهار لس بجې شوي. اردن کو په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د شمالي وزیرستان پولیټیکل محرر الحمدلله وزیر وجنا په پاکستان کې د انتخاباتو ځنډولو یا نه ځنډولو په اړه د کارپوهانو چارواکو څرګندونې، او همدغه راز په وروستۍ مای کې دوه اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم لرو. په لومړۍ ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
شمالی وزیرستان کی ناسرگند وسلوالو پولیٹیکل محرر حمید اللہ وزیر وجرے دے نن باد سندھ صوبے نگران وزیر اعلیٰ فضل الرحمان سوگند پور تکوی ڈونلڈ ٹرمپ وائی د شمالی کوریا لمشر سراباب د جون پدولسما سنگاپور کی ملاقات کی. تیر شپه د شمالي وزیرستان په کم سروبي سیمه کې پولیټیکل محرر حمیدالله وزیر وجل شوی او سلور لیوی سرتیری چوبل شوی دي. د چارواکو په خبره حمیدالله وزیر د شپې پر مهال په دوسلی تحصیل کې په ګزمه و چې د ناصرګند وسلوالو لخوا پرې برید وشو. د ډزو نه پس د هغه په ګاډي کې اور ولګېدو چې په نتیجه کې هغه ووجل شو. بیگا په یو بل پیښه کې په میرلی کې هم یو ځایي کس د ناصرګند وسلوالو لخوا وجل شوی دی. د چارواکو په خبره په تیرو دوه میاشتو کې د هدفي وجنو د اتمه پیښه ده، خو تر دا مهال هیڅ حکم نیول شوی نه دی. د حمیدالله پلار امان الله وزیر چې نایب تحصیلدار و هم د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وجل شوی و، چې بیا ورته پخوانی ولسمشر آصف زرداری د مړینې نه پس صدارتي ایوارډ ورکړی و. د هغه د پلار د وجنې ذمواري وسلوالو طالبانو اخیستې وه، خو تر دا مهال د حمیدالله وزیر د وجنې ذمواري چا نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو د نگران وزیر اعلی د انتخاب لپاره پارلماني کمیټي مسترد کړې ده. تیر ورځ د یو خبري غونډې نه پس په پخواني صوبایي اسمبلی کې د عوامي نسل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
من پینځو جماعتونو من پریس کانفرنس هم کو، من د دوی دا طریقه کار مسترد کو، من د دې کمیټې دا کمپوزیشن دا کم چې ممبران په دې شکل چې درې یوې پارټۍ ورکړو درې بلې پارټۍ ورکړو پینځه پارټۍ دې نظر انداز کړو، من دا مسترد کو، من به دا خپل احتجاج ولس ته رسوو، من خپل دا احتجاج الیکشن کمیشن ته ورسوو.
د پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن د سو ملاقاتونو نه پس هم د نگران وزیر اعلی لپاره په کوم نوم متفق نشول. اوس به د انتخاب پارلماني کمیټي او یا الیکشن کمیشن کوي. نن به په کراچۍ کې د سندھ صوبې نگران وزیر اعلی فضل الرحمان سوګند پورته کوي. دا هغه نه به دا سوګند د صوبې گورنر محمد زبیر اخلي. بل خوا تر دا مهال د پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې لپاره د نگران وزیر اعلی په نوم اتفاق نه دی شوی. تیر ورځ د نگران وزیر اعظم د سوګند پورته کولو نه پس پخوانی چیف جسټس ناصر الملک د ولایت مشر ممنون حسین سره ملاقات کړی. د دې ملاقات په اړه د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې نگران وزیر اعظم او ولایت مشر د راتلونکي پارلماني ټاکنو چې د جولای پر 15مه به کیږي خبرې اترې کړې دي. د سوګند پورته کولو نه پس نگران وزیر اعظم خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې ژمنه وکړه چې انتخابات به په ټاکلې نیټه هرومرو کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس د جنگي الوتکو یو پیلټ چې د پخوانی شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته استول شوی او ورک بلل شوی و، ژوندی موندل شوی او غالبا ډیر زر خپل کور ته ستنیږي. انټرفاکس خبري اجانس د روس د هوایي ځواکونو د اتحادیې د مشر والری وستروتین په حواله لیکلي چې له افغانستانه د نوې موندل شوي پوځي بیرته ستنول مالي سرچینو، ډیپلوماتیکو هڅو او د مدني ټولنې فعالیت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواک د لادرکه شوي پیلټ شناخت پټ ساتل شوی او د امنیتي مسایلو په خاطر دا هم نه دی ویل شوی چې هغه د افغانستان په کوم ولایت کې موندل شوی دی. په افغانستان کې له 1971 نه تر 1990 میلادي کاله د پخوانی شوروي د پوځ 15,000 سرتیري وجل شوي ول. هغه مهال 1,200 تنه شوروي سرتیري لادرکه بلل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم یون اون سره د کتنې پلان یې برحاله ده. ډونالد ټرمپ پرون د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار کیم یونګ چول سره مو وکتل او له هغه سره تر خبرو وروسته یې دا څرګندونې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې کتنه کې د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون له لوري یو لیک هم ولسمشر ټرمپ ته د بحث لپاره وړاندې شو. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې د کیم له لوري ورسېدلی لیک یې لا نه دی پرانستلی. کیم یونګ چول د شمالي کوریا د حکومت لوړ رتبه چارواکی او د کیم یونګ اون ډیر نږدې ملګری دی. هغه د مای میاشتې په 1.5 نیټه امریکا ته ولاړ. کیم یونګ چول په وروستیو 2 لسیزو کې د شمالي کوریا تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې امریکا ته سفر وکړ. د پلان له مخې ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ او کیم یونګ اون د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې سره وګوري. او رسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واشنگتن له شام سره د نښتې په لټه کې نه دی، خو امریکا به د خپلو اتحادي ځواکونو د دفاع او ملاتړ لپاره له مناسبې او د اړتیا وړ قوې څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د روس له آر ټي ټلویزیون سره د بشار الاسد د مرکې په خبرګون کې کړې چې زیارت په ورځ خبره شوه. د شام ولسمشر بشار الاسد په دې مرکه کې وویل چې کچري امریکایي ځواکونه زر له شام نه ونوزي، د هغه د پوځ او امریکایي ځواکونو ترمنځ جګړه ممکنه ده. بشار الاسد په دې مرکه کې ټینګار وکړ چې د شام ډیموکراتیک ځواکونه ایس ډی ایف سره چې کردان یې رهبري او امریکا یې ملاتړ کوي مذاکرو ته تیار دی. د شام ډیموکراتیک ځواکونه اوس مهال د هغه هیواد په څلورمه برخه واکمن دي. د دې ځواکونو ویان جبریل کینو د اسد د خبرو په ځواب کې پرون وویل چې کوردي ځواکونه به د هرې حملې پر وړاندې په شدت وجنګیږي. کینو وویل ټولې خواوې پوهیږي چې نوې جګړه به د هیستوري لپاره ګټه ونه کړي. د مشال د خبرو په پای
خبرونه مول مشال رادیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري، په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو پولیټیکل محرر حمید الله وزیر وجلې. تر دې مخکې د نوموړي پلار اهم وسلوالو وجلې وو. د حمید الله تروای د وراره وجنې د ټول پاکستان لپاره تاوان دی. د خبر پختونخوا په پخوانی اسمبلی کې ځنو پخوانیو اپوزیشن ګوندونو د نگران وزیر الله نوم غوره کول لپاره جوړه پارلماني کمیټه رد کړي. یو خبریال وایي ښکاري نه چې کمیټه به د نگران وزیر الله نوم غوره کړي. د پاکستان چیف جسټس وایي په هیواد کې به انتخابات په ټاکل شوې نیټه کیږي او په هیڅ صورت کې به ځنډ نه ښکار کیږي. خو یو کارپوه بیا وایي
او ځینې قوتونه غواړي چې انتخابات ونه شي. دا معنی اخیستل په دې ده چې چیف جسټس خو د ډېر غټې ادارې مشر دی، نو چې هغه دا بیان ولې ورکړی.
او د اسلام آباد په یو کور کې په 3 کلنې ملازمې جینۍ تشدد شوې. د ماشومانو بشر حقونو فعالان وایي د دا قسمه پېښ خو څه ذمواري په مور پلار هم راځي.
د ماشومانو والدینو ماغه کې پورا اعتبار ده چې اخه یو ماشوم ورکړي او پیسې اخلي، یو کال تنخواه اخلي، بیا پتا نه کوي چې زموږ ماشوم سره څه کیږي او څه نه کیږي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. لمشال لړیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل محرر حمید الله وزیر 13 شپه ناڅرګند وسلوالو په یو برید کې وجلې او د لیوی او خاصدار ځواکونو 4 اهلکار وسلوالو جوبل کړي هم دي. د شمالي وزیرستان یو پخواني پولیټیکل ایجنټ مشال ډو ته ویلي چې حمید الله وزیر د انتظامی ځوان او تکړه اهلکار وو. د پوځي عملیاتو وروسته یې په سیمه کې د حکومتي عملداري په قایمولو کې مهم رول لوبولی وو. حمید الله وزیر چې لا یې هم واده نه و کړی، د نوموړي پلار او پخوانی مرستیال تحصیلدار امان الله وزیر هم په وسلوال برید کې وژل شوی وو چې ذمواري یې وسلوالو طالبانو منلې وه. تر مرګ وروسته ورته د پاکستان حکومت لخوا صدارتي ایوارډ هم ورکړل شوی وو. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای چې تیره شپه ناڅرګنده وسلوالو د پولیټیکل انتظامیه محرر حمید الله وزیر په ډزو وژلې او څلور خسادار او لوی زهلکار یې ژوبل کړی دي. پولیټیکل ایجنټ ایاز خان رسنیو ته ویلي چې د پولیټیکل انتظامیه محرر حمید الله وزیر تحصیل میرامشاه کم سروبي سیمه کې د شپې گشت کولو چې په لاره کې ناست ناڅرګنده وسلوالو ورباندې برید وکړ. د دوی په وینا د محرر ګاډي باندې د ډزو له امله اور ولګېدو چې پولیټیکل محرر حمید الله وزیر یې په موقع ووژلو او څلور خسادار لوی زهلکاران د وسلوالو په برید کې ژوبل شوي. ژوبل شوي سرتیری یې میرامشاه روغتون ته راوړلي. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا دویمه پیښه هم تیره شپه میرعلي کې شوې چې ناڅرګنده وسلوالو د میرعلي ایسوړي سیمه کې یو ځایي کس په ډزو وژلې او په تیښته کې بریالي شوي دي. په تیرو دوه میاشتو کې د هدفي بریدونو شمالي وزیرستان کې دغه اتمه پیښه ده. شمالي وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي مشال ته وویل چې حمید الله وزیر د پولیټیکل انتظامیه تکړه اهلکار وو چې د عملیاتو پس انتظامیه ریټ یا واک بحالولو کې نوموړي ډېر خدمات شامل دي. حمید الله وزیر پلار امن الله وزیر هم پولیټیکل نائب تحصیلدار وو چې د ضرب ازب عملیاتو وړاندې وسلوالو طالبانو د ډیوټۍ پر مهال وژلې وو. پولیټیکل محرر حمید الله وزیر باندې د برید ذمواري لا هېڅ وې وسلوالې ډلې نه ده منلې. پولیټیکل محرر حمید الله وزیر پلار نائب تحصیلدار امن الله وزیر ته د خپل مرګ نه پس د پاکستان صدرتي ایوارډ هم ورکړل شوی چې خدای بخلی حمید الله وزیر د پخوانی صدر پاکستان آصف علي زرداري نه اخیستی وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردن کوله ک څنګه چې تاسو واردل چې لومبه د 2016 کال ضرب ضب فوزي عملیاتو مخکې امان الله وزیر بیا پرون بیگاش په د زوی حمید الله وزیر په وسلوال بریدونو کې وچل شول. موږ د حمید الله د تر او د امان الله د ورور عبدالرحمن سره نن خبرې کړې. هغه وایي د خپل وراره پر مرګ ډیر خپه دی. نوموړی دا هم وایي چې د پاکستان حکومت تر مرګ پس د ورور کورنۍ ته د یو پلاټ او مالی مرستو ورکولو ژمنه هم کړې وه، خو تر دې دمه یې نه ده پوره کړې. ما ویلې چې تاسو څه ګورئ، دا څومره تاوان دی حمیدالله د کورنۍ دپاره، ستاسو دپاره؟
نه، زموږ کورنۍ دپاره نه، ټول پاکستان دپاره پوه شوې. زموږ کورنۍ ته به څه تاوان، موږ حکومت ته خفه یو ډېر. څه درته د خدای خیر کوم په مونږ ځان ته نه یو خبر، ځان حفاظت نه شي کړی، د خپلو منشیانو حفاظت نه شي کړی، د خپلې علاقې حفاظت نه شي کړی. چې مونږ خو قبایل چا څه شی وو، خو ماس ورنه واخېست، ځان حفاظت نه شي.
بل عبدالرحمن صاحب، ستاسو د حکومت نه څه غوښتنه ده؟
څه غوښتنه مو نه ده، حکومت ته د خدای خیر کو. ما مخکې ورور شهید وو، چېرې ته هغه خپل حکومت آرډر کړی وو، پلاټ آرډر یې کړی وو، پیسې آرډر یې کړی وو، نن ورځې پر ایوان کړی ویر.
او د حمیدالله والد صاحب ما چې هغوی ته بیروس صدارتي ایوارډ هم ورکړی وو کنه، هم دا
سوچتای ورکړی وو. څه شي هغه ورته ویلي وو، وزیر ورته ویل وي چې هغه افسر وو چې تینکی تینکی وي چې تینکی زه څه کوم. ایوارډونه څه کوي؟ نه، یو حمیدالله خو نه ده، یو امان الله خو نه ده. څومره ملایان مړه شول، څومره خلک مړه شول، څومره لیډروان مړه شول.
اردن کو تیر شپه ناڅرګنده وسلوالو په یو برید کې پولیټیکل محرر حمید الله وجلې. د هغه د تر عبدالرحمن خبرې تاسو واوریدلې. عبدالرحمن چې کومې څرګندونه وکړې، لا هم د پاکستان حکومت دریځ پر دېړه مخې ته نه دی راغلی. د مشال لیډو سره اوسې ستاسو لپاره نور اهم موضوعات لرو، خو دلته کې ورشنډه ماخلو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال لړیو ته غوږستی زو پیښور ته د خیبر پختونخوا په پخوانی اسمبلی کې ځینو پخوانی اپوزیشن ګوندونو د نگران وزیر الله نوم غوره کولو لپاره جوړه پارلماني کمیټي رد کړي. دی وایي په کمیټه کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د نگران وزیر الله لپاره پرون د پارلماني کمیټې نوټیفیکیشن جاری شو. دا کمیټي به په درې ورځو کې دننه د نگران وزیر الله لپاره نوم خوخبی. کچری یاد کمیټی په دې سلا نشوا نو بیا به الیکشن کمیشن د نگران وزیر الله نوم اعلانوي. په اسمبلی کې د پنځو اپوزیشن ګوندونو په خوانی غړو په پیښور کې په دې لړ کې خبري غونډه هم کړې چې تفصیل یې ګوله یاد راکوي.
په خبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پخوانی پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون خبری کانفرنس پر مهال د نگران وزیر اعلی لپاره پارلماني کمیټي مسترد کړه. نوموړي سره په خبری کانفرنس کې سلور اپوزیشن ګوندونو پخوانی غړي هم موجود ول. د خبر پختونخوا نگران وزیر اعلی لپاره پارلماني کمیټي کې د تحریک انصاف غړي شاه فرمان، عاطف خان او محمد خان شامل دي. بلخوا جمعیت علما اسلام فیډلی د نور سلیم خان، محمد خان بیټنی او مفتی فضل غفور د پارلماني کمیټي غړي په توګه نومولي دي. په دې کې د نور اپوزیشن ګوندونو غړي شامل ندي. د عوامي نشتل ګوند پخواني پارلماني مشر سردار حسین بابک خبري کانفرنس وروسته مشال اړتیا ویل چې دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
خدا تاون تو بین زیات نقصانی خبر ده چې کوم منتخب خلکو تخپل اختیار راشي هغه کامی مفاد شاته کی او خپل ذاتی او سیاسی مفاد مخې ته کی نو زه دا ګرم چې دا ډیر لوی سوسناک خبر ده، ډیر خطرناک خبر ده. د اټاون تو بین هم ډیر زیات نقصانی خبر ده. موږ پنځو جماعتونو من پریس کانفرنس هم کو، موږ د دوی دا طریقه کار مسترد کو، موږ د دې کمیټې د کمپوزیشن د کم چې ممبران په دې شکل چې درې یوې پاټې ورکړو، درې بلې پاټې ورکړو، پنځه پاټې دې نظر انداز کړو، موږ دا مسترد کو.
سردار حسین بابک ویل چې د نگران وزیر اعلی لپاره پارلماني کمیټې جوړولو لړکی هیڅ مشاورت نه دی شوی. د زیاته کړه
بالکل نه، عجیبه خبره خدا هم ده چې بالکل موږ سره مشاورت نه دی شوی. دلته خو لګېده دا چې جمعیت علما اسلام او پی سی آی د یو بل ډېر مخالف دي، هغه خو داسې دواړه د یو بل نږدې وګرځېده چې د آئین چې کوم دی هغه بالکل پامال شو، د آئین روح چې دی هغه پامال شو.
د نگران وزیر اعلی لپاره پارلماني کمیټې په داسې حال کې جوړه شوې چې وزیر اعلی او اپوزیشن ګوندونو مشر د نگران وزیر اعلی په نوم سلا نشول. بلخوا د جمعیت علما اسلام فیډلې د اطلاعاتو سکدر مولانا جلی جان وای چې دوی خپل نمونه ورکړی دي.
یره یو منظور افزه او بل چې دست دوست محمد افتان نه هغه طرف نه چې کوم نوم راغلی او ما حجاز قریشی دی او بل حمایت یاد کا سوګ دی ما ته یاد دا نه راغلی دا یو دوه خونه سره نه راغلی.
خود سیاسي چارو پوهان او خبريالان وای چې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات او لوجې دا مسله حل کېدو طرف ته نه روانه. په خبر کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وای چې د صوبي نگران وزیر اعلی نوم به الیکشن کمیشن اعلانوي.
پدې کې دا څه چې لکه کم صورتحال په دایره نه مخ دا کوم پر پارلماني کمیټه کې مې درې ورځې دي نه ورسته رښوا دوه نورې پاتې دي. په دې کې کوم دا څه ښکار امکان نه دی چې راغلي کې فیصله وکړي که فیصله کې دنو مخکې بشه ځکه چې د دې موږ اوریدلي چې په دې کې مولانا فضل الرحمن هم مداخلت کړی دی او باقي اپوزیشن لیډر چې کومرو لري له سره ماته ویلي چې به رسته کېږي باندې هم په منظور افریدي نه دي کې او خامخا نوم ورکړی دی. دا زموږ د ساتو عزت خبره ده. خو دا څه ښکار نه چې را دا په پرې دوه دور دوه دا سیس فاینل شي او غالب امکان دا دی چې دا
د پاکستان اساسي قانون تر مخه د نگران وزیر اعلی نوم د صوبایي حکومت مودي پوره کېدو نه وړاندې اعلان شوی وي. خو د مئی په 28مه صوبایي اسمبلی تحلیل شو او اوس به پارلماني کمیټې په درې ورځو کې دننه د نگران وزیر اعلی نوم اعلانوي.
اردوونکو د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي چې په هیواد کې به عام انتخابات په ټاکل شوې نیټه کیږي او په هیڅ صورت کې به د زن نه ښکار کیږي. چیف جسټس دا خبرې په داسې حال کې کړي چې په عامو ټاکنو کې د خندونو خبرې مخې ته راځي. بلخوا سیاسي ګوندونو د چیف جسټس د بیان هرکلی کړی. بیا کارپوهان وایي چې په ملک کې موجود غیر یقیني حالات د دې سبب شوي چې داسې خبرې رامنځته کیږي. نور تفصیل له ګلیا څورو.
د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د جمعې په ورځ د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق پر ضد د درخواست اوریدنې پر مهال ویلي دي چې انتخابات به د جولای په 25مه نیټه کیږي. دوی ویل چې انتخابات به په هیڅ صورت د زن ښکار کېدو ته پرېنږدي. چیف جسټس د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق په اړه د ټاکنو کمیشن مشر د جون په 4مه راغوښتی دي. چیف جسټس دا خبر په داسې حال کې کړي چې بلوچستان اسمبلی تر اګست پورې د انتخاباتو د ځنډولو قرارداد منظور کړی او په پنجاب کې د نوو حلقه بندیو پر سر اختلافات پیدا شوي دي. دې حالاتو په هیواد کې د انتخاب انتخاباتو ځنډولو خبرو ته تقویت ورکړی دی، ځکه سیاسي ګوندونو د چیف جسټس د بیان هرکلی کړی دی. په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي چې سیاسي اړیګړې د وجې داسې خبرې کیږي.
د دې په باره کې هیڅوک څه نشي ویلی، ځکه چې دلته کې ډېره زیات انسرټینټی ده او ځینې قوتونه غواړي چې انتخابات ونه شي. ځینې قوتونه غواړي هغوی ول ماته کې تاسو ګورئ نو په بلوچستان کې یو قرارداد اسمبلی منظور کړی دی او د بلوچستان به تاسو خپل پته کې چل دی کې غټ غټ سیاسي ګوندونه چې کوم دی هغه بیکار کړو او د هغې په ځای باندې آزاد یو ډله جوړه شوې ده چا جوړه کړې ده. دا معنی اخیز په دې دی چې چیف جسټس خو مدې د ډېر غټې ادارې مشر دی، نو چې هغه دا بیان ولې ورکړی دی ځکه چې هغه ته هم تا پته لګېدلي چې دلته دې چینی دی او دلته کې چې کوم دی حالات خراب.
خو په پاکستان کې د پارلماني چارو او روندوالی انسټیټیوټ پیلډاټ یو چارواکی احمد بلال محبوب وایي داسې اندېښنه نه لري چې رواني سیاسي چارې به د انتخاباتو د ځنډېدو وجه جوړ شي. په پاکستان کې دا عامه خبره نه ده چې د انتخاباتو د ځنډولو مطالبه کیږي، خو ظاهر ده چې ځینې هغه کسان چې له انتخاباتو د څه ګټې حاصلولو امید نه لري د هغوی لخوا انتخاباتو ته د نقصان رسولو او یا د ځنډولو خبره مخې ته راځي. خو د هغې څه خاص اهمیت نشته. په وفا کې د نیګران حکومت معامله ډېر په ښه طریقه سرته ورسېده. په صوبو کې لا وخت شته. ګوره، دوه سیاسي ګوندونه وي چې هغوی ته فیصله کول وي، نو دا وخت اخلي. وخت اوس هم سم دی. که دوی صلاح نه شي نو پارلماني کمیټې ته به دا خبره ځي، او هلته هم ونشي نو بیا الیکشن کمیشن ته خبر زی. نو د هغې له وجې زه نه وینم چې انتخابات به وزنډیږي او باقی حالات هم راته داسې نه ښکاري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د جون په 15مه د ټول ټاکنو لپاره یې تیاری کړی دی. په دې لړ کې الیکشن کمیشن د ټاکنو لپاره مهالویش هم خپور کړی چې د نوماندانو او د رجسټریشن او نوم لیکنه پیلیږي.
د ګلیاز راپور تاسې واورېدو. اوریدونکو، مشال لډو ته غوږستي. موږ ستاسې لپاره دغه موضوعات راوړي د انتخاباتو په اړه باندې. اوس راځو دې ته چې د پاکستان پخواني چیف جسټس ناصرالملک پرون د جمعې په ورځو د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. ناصرالملک چې په 19 اگست 1955 کال کې د خیبر پختونخوا سوات ضلع په مینګور ښار کې پیدا شوی، پرون یې د پاکستان د اووم لنډمهاله وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. دا براسې حال کې ده چې د مې پر 1 د شپې پر 12 بجې د پاکستان وفاقي حکومت 15 کلنه خپل آئینی موده سرته ورسوله او شاهد اکن عباسی د 13 منتخب وزیر اعظم په توګه اهم خپل 10 میاشتنۍ دنده ترسره کړه. تفصیل په دې راپور کې ورو.
میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا
اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا.
اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے.
آمین.
پر ایوان صدر اسلام آباد کی شوی دستور کے دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے علاوہ دا سینیٹ چیئرمین، دا تلور وانو صوبو گورنرانو، پخوانی وفاقی وزیرانو او اعلی فوجی چارواکو هم گڈون وکړو. ناصر الملک چې په 19 اگست 1950 کې د خیبر پختونخوا سوات ضلع په منګور ښار کې پیدا شوی و، نن یې د پاکستان اووم لنډمهاله وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو. د ذکر ده چې د تیر ګل په ورځ د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او اپوزیشن لیډر خورشید شاه په یوې خبري غونډه کې د نوموړي نوم د نگران وزیر اعظم لپاره اعلان کړی و. د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکنې نه وړاندې ناصر الملک د پاکستان 22م چیف جسټس په حیث خپل فرایض ترسره کړي دي. نوموړی د 6 جولای 2014 نه تر 6 اگست 2015 پورې په یاد عہده پاتې شوی و. د یادونې ده چې تېره شپه 12 بجې د پاکستان وفاقي حکومت 15 کلنه آئینی موده پای ته ورسېده او شاهد خاقان عباسی د 13 منتخب وزیر اعظم په توګه 10 میاشتې خپله دنده ترسره کړه. د فوزي واکمن پرویز مشرف له حکومت وروستو دا دویم ځل دی چې جمهوري حکومتونه خپله موده سرته رسوي او په ملک کې به د راتلونکو 15 کالو لپاره انتخابات د جولای په 25مه نیټه کیږي.
اوردونکو، تاسې راپور واورېدو چې د پاکستان پخوانی چیف جسټس ناصر الملک پرون د جمعې په ورځ د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. تاسې د رپورټ په شروع کې چې کوم غږونه واورېدل، نو هغه د پاکستان د ولسمشر او همدغه راز د نوي لنډمهاله وزیر اعظم و. لنډمهاله وزیر اعظم دغه سوګند د پاکستان د ولسمشر نه واخیسته.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اردوونکو، پاکستان حکومت د مرکز او صوبو تر انتظام لاندې په پخوانیو قبایلي سیمو کې خلک د 15 کلونو لپاره له ټیکسونو مبرا ګرځولي. خو دی ویلی چې باید خلک خپل کاروبارونه د روان کال د ستمبر د میاشتې د شمې نیټې پورې د حکومت سره رجسټر کړي. نور تفصیل د شاین بنری په دې راپور کې ورو.
وفاقی حکومت د می په دیرشمه نیټه د مرکز او صوبو د انتظام لاندې په خوانیو قبایلي سیمو کې اولس د 15 کلونو لپاره د انکم ټیکس او کسټمز ډیوټیانو نه بری کړی دی. دا پریکړه د حکومت د واک د مودې پای ته رسیدو نه یو ورځ وړاندې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د کابینې د اقتصادي همکارۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسمشر لخوا د 25م آئینی ترمیم د لاسلیک کولو نه وروسته د مرکز او صوبو د انتظام لاندې قبایلي سیمې اوس د خیبر پښتونخوا صوبې برخه ګرځېدلې دي. حکومت د دغه سیمو ولس د سیلز ټیکس نه هم مبارک کړی دی او په دغه سیمو کې خلک د کال 2023 پورې خپل هغه ګاډي هم ساتلی شي چې کسټمز ډیوټي پرې نه دا ورکړي. پنځه کاله وروسته به په دغه ګاډو ټیکسونه عملي کولی شي. کمیټه دا پریکړه هم کړې چې څوک نوي صنعتي یونټ پرانستل غواړي نو د اقتصادي همکارۍ د کمیټې د منظورې نه وروسته به د خپل آمدن نه ټیکسونه نه ورکوي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د قوانینو د منظورې نه وروسته په هیواد کې د فاټا او پاټا په نوم ټولې قبایلي سیمې لمینځه وړلې شوې دي او اوس به ټوله سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې په نوم یادیږي.
تاسو د شاهین بنیرینا راپور واورید. اردن کو زو رازو دي تا چې د اسلام آباد په یو کور کې په 43 کلنې ملازمې جنې تشدد شوی. پولیس وایي چې کاروایی پیل کړې او جنې ته یې نفسیاتي مرستې هم ورکړې. بل خو د ماشومانو د بشر حقوقو فعالان وایي چې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره موثره قانون سازي کول پکار دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د اسلام آباد په بنیکاله کې په یو کور کې په کارکونکو جنې د تشدد پیښې مخې ته راتلو وروسته یو واری بیا په کورونو کې د کارکونکو ماشومانو د تحفظ په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. اتلس کلنه طیبه د پنجاب صوبی ساحیوال سره تعلق لري. طیبه په اسلام آباد کې د ساحیوال یوې کورنۍ سره له درې میاشتو راهیسې کار کولو. د طیبه پلار چې ټکسي چلوي وای د ډېرې غریبۍ له کبله یې لور د یوې سرکاري افسرې په کور کې کار کولو لپاره لیږلې وه خو د زیارت په ورځ یې پرې تشدد کړی چې له وجې ژوبله شوې. د ده په وینا خپل لور لپاره انصاف غواړي. مونږ غریب خلک یو، مالدار نه یو او مزدور خلک یو. مونږ د دې خلکو پر ضد د کاروایی غوښتنه کوو چې ولې مونږ سره زیاتې شوې دي او د دې ازاله پکار ده او سزا ورته کېدل پکار دي. اوله خبره خدا ده چې څوک زموږ خبره نه اوري. د اسلام آباد پولیسو په ټویټر پاڼه ویلي دي چې د ملزمانو پر ضد کاروایی روانه ده. له دې وړاندې هم په کورونو کې کار کوونکو ماشومانو باندې د تشدد پیښې مخې ته راغلي وې چې یو پکې د اسلام آباد د یو جج په کور کې په یوې ماشومې د تشدد پیښه هم وه. د بشري حقوقو فعال اشاد بیګم وایي چې په موجوده نظام کې قوانین شته خو د دې عملي کولو ضرورت دی.
لکه څنګه د دې کیس نه مونږ خبر شو نو مونږ چې کله په دې باندې په سوشل میډیا کې خبره شروع کړه نو مونږ یو کوئک اکشن ولیدو چې لکه هغه په دې باندې ایون لاړل او مطلب د ماشومې د ریسکیو او سایکولوژیکل سپورټ او نور بل څه مونږ لا اپډیټس اخلو د حوالې سره. نو په خیال معنی چې د مطلب چې کوم لوز دی او اویرنس دی هغه سره پر لیل تک شانتي کوک اچن راستې کیږي. نو په خیال دا به یو ډیر زیات ښه اثر پرې باسي د قسمه کیسونو په کموالی کې.
بل خو د خزو او د ماشومانو د حقوقو لپاره یو بل مبارزه خوشید بانو وای چې خیبر پښتونخوا په نسبت په کورونو کې کارکونکو ماشومانو باندې تشدد او پیخي په پنجاب کې مخته زیاتی راځي. د دې په وینا چې د داسې قسمه پیخو مخنیوي لپاره موثر قانون سازي پکار ده.
د ماشومانو والدینو ماغه کې پورا انوالو دي څنګه چې اخر یو کال کې یو ماشوم ورکړي او پیسې اخلي یو کال تنخواه اخلي بیا پتا نه کوي چې زموږ ماشوم سره څه کیږي او څه نه کیږي. قانون کې داسې امینډمنټ ضروری ده چې کله څوک د ماشوم کور کې راوالی هغه پولیس سټیشن کې بالکل هغه هر څه به درج کی یو فایل کوي کیس کې مونږه دی زینا د دې پلار مور نه دا ماشوم په دومره پیسو او اخیسته دی او درته کور کې کار کوي بیا د دې پلار او د دې کور والا حق وی چې هغه یو میاشت کې دوه ورځ په ماشوم لا کور لا به وځي.
په تیرو څلورو کلونو کې د لاهور اسلام آباد او پېښور په ځینو کورونو کې کارکونکو ماشومان باندې د تشدد پیښې رامسته کېدو وروسته د بشري حقوقو فعالانو د موثر قوانینو عملي کولو غوښتنې کړي خو تر اوسه پورې په قامي کچه او نه د صوبو په کچه په دې سره کار شوی دی.
د ګلیاز نمو راپور واوري دور دن خو وخت شوه لسنی بجې راز چیل مجید بابر د خبرونو لټی سورو
تیرش پاد شمالی وزیرستان په کم سرو بی سیمه کی پولیټیکل مهر حمید الله وزیر ودل شوی او سلور لیوی سرتیر شوب شوی دی د چارواکو په خبره حمید الله وزیر د شپې پر مهال په دوسری تحصیل کې په کس موج د ناصر غند وسوال له خوا پر بریټ شو د هغه د وجنی زمواري چانه اخستی د خبر پښتونخوا په دښمن ګوندونو د نگران وزیر اعلی د انتخاب لپاره پارلماني کمیټه مسترد کړی ده نن به په کراچۍ کې د سند صوبې نگران وزیر اعلی فضلالرحمن سوګند پورته کوي د هغه نه سوګند د صوبې گورنر محمد زبیر اخلی د روس د جنگي الوتکو یو پایلټ چې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته استول شوی او ورک بلل شوی او ژوندی موندل شوی او غالباً د ستر خلکو استنیږي انټرفیکس خبرې اجانس د روس د هوایي ځواکونو د اتحادیې له مشر والدوی وسطروتین په حواله لیکلي چې د افغانستانه د نوي موندل شوي پوځي بیرته استنول مالي سرچینو ډیپلوماتیکو هڅو او د مدني ټولنې فعالیت ته اړتیا لري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د جون میاشتې په 12مه نېټه د شمالي کوریا له مشر کیم یون اون سره د کتنې پلان یې برحاله دی ډونالډ ټرمپ پر د شمالي کوریا د مشر له نږدې همکار کیم یون چول سره وکتل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واشنگټن له شام سره د نښتې په لټه کې نه دی په امریکا به د خپلو اتحادي ځواکونو د دفاع او ملاتړ لپاره به له مناسبې او د اړتیا وړ قوې څخه کار واخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د روس له هالټي ټلویزیون سره د بشار الاسد د مرکې په غبرګون کې کړې چې د زیارت په ورځ خپره شوه
دا مجید بابر چې تاسو د خبرو لنډیز باندې خو په دې نمای کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خبرونې لرو روښانه مستقبل او د باختر ستوري خو لومبه رزو روښانه مستقبل خبرونې سره دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان خوست ولایت د یوې ځایي جرګې د فیصلې په اړه حال درکوو دغه جرګې د جنکو تعلیم لازمی ګرځولی او چې څوک چې سرغړونه کوي له هغوی به دا جرګه 15,000 افغانۍ جرمانه اخلي دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي په پرمختللې نړۍ کې د ماشومان تعلیم لازمی وي او چې کوم مور پلار خپل بچو ته د دې بنیادی حق ورکولو نه انکار کوي نو پر ضد یې کاروي کیږي بیا د ټولنې او بشر پوهان وایي په یو هیواد کې تر هغه بدلون او پرمختګ نشي کېدی چې ولسی د قوانینو عملی کولو کې له حکومت سره مرسته ونه کړي یعنی ځینې خبرې چې د ناسمو روایتو له وجې په ټولنه کې موجود وي هغه یوازې ولس ختمولی شي ځکه چې په هغه کې قوانین دومره موثر نه وي د لړکې د افغانستان خوست ولایت په مساخیل ولسوالۍ کې ځای مشرانو د یوې جرګې لاره فیصله کړې چې کوم خلک خپل لونو ته تعلیم نه ورکوي په هغوی به جرمانه لګول کیږي د دې جرګې یو مشر حاجی منډایر منګل په دې حق له مشال لريو ته وویل
سره کوم چې په نر باندې تعلیم د علم حق دی دا سره کوم چې نه هم د حق لري نو موږ حال تلاړو بیا ما ولسوالۍ انګړ ته د مساخیلو علي ولسونه یعنی د منګلو قوم ټول وګخته په دې باندې فریکړه وکړه او خلکو ته دې باندې یو نه هغه ورکړ چې موږ باید کوشش وکړو د ورګانه مکتب ته ولېګو درس په وې ته څو پر کې هغه تعلیمي هفته شي پر اټول کې ډاکټر شي پر اټول کې کې انجنیر شي موږ سره ټول ولسونه دا ومنله چې کله ورګانه د نن ورځې نه اخوا بیا مکتب ته موږ به 5000 افغانۍ د پیلر ګور سر جریمه لاغه ورکو یعنی جریمه به ورکو په دې باندې موږ ډېر حل ځلې کړی وي دې ته زمينه مو سيده کړی و کوشش مو کړی په ځکه چې موږ منطقې د مسخلم د منګلو قوم د منطقې ډېر تور ډېر لري منطقې دي غریز منطقې دي موږ هلته یو نرس ونلرو یا یو دایا ونلرو یا میډ وایف ونلرو یا ډاکټر ونلرو نو باندې چې دې نه صحیح ویل دې تکلیفونه سره دی ویني چې ځای کولو په خاطر هم نشي کولای کچې ته ما څه ضرر رسو او غوښ ژوند لاس ورسول کېږي
د دغه سیمې ولسوال ګلاب منګل وای دلته کې د جنکو د تعلیم شرح ډیره کم ده.
په دې ولسوالۍ کې د مکاتبو ټول تعداد 15 مکاتب لرو چې په دې کې اول سیدی د موږ په غوږ اول سیدی دی او دوه متوسطې دي دوه لس سیدی دي. د ټول تعداد د موږ د شاګردانو 3400 او د دینه علاوه په دغه اکثریت یې علاقان دي. نو موږ چې کله د ولسوالۍ ته لاړم کله مې چې د نجونو تعداد وکوت د نجونو تعداد ډېر کم و خو 3000 کې صرف یو 1500 داسې نجونې وې. نو ټول هلکان وو. نو داسې د افغانستان د اساسي قانون له مخې یا د نړیوالو قوانینو له مخې ښځې هنر یو شی حقوق لري. نو ما د ځوانانو سره د علمای کرامو سره د قومي مشرانو سره بلاخره دلته په دې ولسوالۍ په دې سیمه کې په دې بریالی شوم چې د قومي مشرانو سره او مدني فعالانو سره د نتیجې ته ورسېدم چې موږ به په سیمه کې نوره د پنجونو باندې دغه تعلیم چې دی دغه جبري وي او که چا ونه کړه 15000 افغانۍ به حکومت ته او جرګې ته نغه ورکوي.
د ښځو د حقونو مبارزه او مدني فعاله زهرا جلال بیا وای لبد مرغه د ولسوالۍ په زینو سیمو کې سکولونه نشته خو په زینو سیمو کې بیا جنکی سکولونه تنزي.
د جنکی او مکاتب نشته. یو مرغه په نوم سیمه ده چې خوست یعنی مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده. هلته موږ د انجینو مکتب لرو اما شاګردان نه لرو. ځینې شاګردان سوا د زده کړې په کچه کې داسې ډېر نږدې د خوست دپاره تقریبا یو 2 کیلومتره فاصله کې موږ لرل. اما مسافرو کې مطلق زموږ شاګردان انجینې نشته او ځینې مشکلات هم موجود وو. هغه مشکلات عنعنوي مشکلات دي چې د دستور حاکم دی هغه ناپسند د دستور البته چې قانون باندې حاکم دی چې نه پرېږدي قانون پلی شي. یا هماغه مشکلات یې دا وو چې ځینې کورنۍ روشن فکره وو دا غوښتل چې موږ نجونې درس ووایي. اما په ټولنه کې چې هغه منفي اثرات موجودات هغه منفي عرف عنعنات موجود وو متاسفانه نجونې نشو کولای چې درس ووځي. دا چې دوی مشران اوس خپله ابتکار کړی او دا تړون یې کړی چې باید انجینې درس ووایي.
زهرا جلال د جرګې د فیصلې هرکلی کوي. هلته د جرګې یو بل مشر صادق منګل بیا وای دا فیصله به هغه وخت په مکمله توګه عملی کول ممکن وي چې ریاست خپل ذمہواری پوره کړي او په ټولو سیمو کې د جنکو د تعلیم موقع برابر کړي. نو موړه زیاتوي
مونږ په دې خاطر نه یو چې منګل یا په دې پویږي نه او په ګټه پښتوان پویږي. مونږ چې څومره ګیله لرو د دولت نه ګیله من یو او دا نه ده لکه اوس څوک چې وایي چې مونږ جنکۍ لیګو مکتب ته لاړ شي خو هلته زمینه سازي نشته. هلته د مکتب دپاره استاد نشته. هلته د مکتب دپاره خونه نشته. نو که اوس هم په دې خاطر نه ده چې دا 15000 روپۍ د جرما په خاطر به نو خلک مجبور شي نو به لاړ شي مکتب ته. خو هلته اصلي خبره همدا ده چې د مکتب دپاره هلته زمینه سازي نشته. دولت ورته کار نه دی کړی. د 14 کاله چې منګل دي ډېر شاته پاتې شوي دي. مونږ د دولت نه ډېر زیات ګیله من یو. دا خبره نه ده چې لکه د 15000 روپۍ چې مونږ ورکو په مونږ به جبران کېږدي نو به مونږ مجبوریږو چې دي به پوهېږو. اوس پوه شوي دي خلک په دې پوهېږي چې یو ورځ د جلۍ نه یو ډاکټره او په دغې هر اړخ کې څنګه چې په مونږ تاسو په زوی باندې تعلیم کوو همداسې لور په فکر کم په هر چوکټ کې پلار ته او مور ته ډېره شریدان ده او مجبور دي چې داسې وایي خو ورته کار نه دی شوی.
په افغانستان کې وخت په وخت وسلوالو هم د جنکو تعلیم ته ګواښ کړی خو د دې جرګې یو بل مشر سید محمد نیکزاد وای په سیمه کې یې د امنیت هیڅ ستونزه نشته خو د حکومت پاملرنه هم د نشت برابر ده.
دولت باید دوی ته هغه امکانات برابر کړي چې هغه تعمیر دی هغه کرتاسیا ده هغه نور لوازم دي او هیڅ توجه دولت مسخر ورسولي کزوانانو ته دی او کمجونو ته دی توجه د تعلیم په برخه کې دومره نه ده شوی. هغه مؤسسه چې نو ولایتو کې دي او نور ولسوالۍ کې دي په هغې معنی د موږ سره دومره مؤسساتو په ماکه همکاري نه ده کړې. زه د دولت نه دا پیسې لرم چې کوم تړون چې شوی دی دا تړون په دې معنی چې هغه دوی ته کتابونه کارتاسیا او تعمیر دا باید ورته جوړ کړي. که چېرته دا جوړ نه کړي نو بیا مشکله ده د دې تعلیم سر ته نشي رسیدای او نور د دولت په نسبت او یا د قوم په نسبت د کوم څه نه نشته. د امنیت په نگاهنه هر جنۍ چې ده
سید محمد نیکزاد زیاتوی چې د جنکو د تعلیم په لړ کې دینی عالمان مشران او ځوانان ټول د حکومت تر شا ولاړ دي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا ونې د افغانستان خوس ولایت ته یوې ځای جرګې د فیصلې په اړه حال درکو. دغه جرګې د جنکو تعلیم لازمی یعنی جبري ګرځولې او څوک چې سرغړونه کوي له هغوی به دا جرګه 15,000 افغانۍ جرمانه اخلي. په دې حقله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د خوست ولایت د مساخیلو ولسوال ګلاب منګل دامنی چې په دغه ولسوالۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره موقع کم دي او وای چارواکو ته هم د ستونزې وړاندې کړي چې د حل لپاره یې هڅه روان دي.
ستونزې دا دي چې مسلکي معلمان دي د دې تستانګ د تعمیرو مستون دی او د درسي بهیر سم منظم کول دي. د دې لپاره موږ اوس تصمیم نیولی دی د معرف او بیا د پوهنې کومه برخه چې ده د مسخط په پکې کې محصولي چې دی د دې سره مو ناسته کړې ده. نو په دې باندې موږ خپل پیشنهادونه هغه خپلو غوښتنې د معرف د ولایتي سطحه د افغانستان سطحه وزارت چې دی دې ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي. نو انشاءالله د یو خانه موږ سره واده شوي ده او د خپلو ولسونو هم دا غوښتنه وه د ما څخه چې دلته تاسو د هغه کې مسؤول یاستئ. نو موږ خپل اړخه هم واده وسره کړی ده او د موږ د پوهنې د برخې مسؤولین هم د ما سره واده کړی ده چې د تعمیرو په برخه کې د نجونو سره ځانګړي تعمیرونه به ورته جوړېږي، ځانګړي د صاحب به ورته جوړېږي او ټول اسناد یې ما هم زده کړي دي. ځکه افغان ولسمشر محمد اشرف غني امر کړی دی چې زه هر ښوونځي ته مکتب تعمیر جوړوم. نو زه په سلو کې 100% انشاءالله اطمینان ورکوم چې
په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې د مسلکي خزینه استادانو د کمی پوره کولو په اړه فعال زهرا جلال وویل ک حکومت وغواړي نو د دې د حل لارې شته.
د دې لپاره یو ښه معاش برابر کی، د شهر نه انجینې برابر شي چې لر شي هلته انجینو لپاره دښت وایي دښت تدریس کی او په ځمن کې قام ملاتړي چې د دې د امنیت د اډو د عزت څنګه چې پښتنو مخکې چې تاسو خپل پیژې چې یو څوک چې ته زی د هغه عامه تم مسولیت تقریبا د هغه خلکو په غاړه کې کیږي چې څوک هلته نشته دي او دې د هم امکان لري چې دې ته زړه ښه کې چې ځینې کورنۍ هلته ورشي انجینې پرېږي. او ابتدایي دوره کې موږ کولای شو چې انجینې سن هم وړوکی وي هغه وخت کې که فکر دی او بیا د موسنو استنګ هم موږ کار ورخلو چې موږ مثلا ځینې متقاعدین لري خلک دي په ځمن کې متقاعد نه ځینې همداسې لرو چې استادان لري چې د 40 او 50 نه عمرونه یې پورته دي که تقاعد شوي نه دي دوی هم کولی شي چې په دغه ځای کې رول ولوبوي.
دا راز د مساخیلو د دې جرګې یو بل مشر سید محمد نیکزاد بیا وای چې د جنکو د تعلیم لپاره د اسانتیا او لړکې به ولس هم له حکومت سره مرسته کوي.
مو په مسجد کولای شو هلته درسونه ورته ویلی شو او بل دا چې د نږدې کلیو د 4 کلیو یا د 2 کلو لپاره مونږ داسې یو ځای ته انکړی ده یو کور ورته نوی دی په شخصي مصارفو په شخصي پیسو د کلي کوم سپینګیری مشران د دوی لپاره چنده کوي او هغه پیسې ورته راټولوي او دې کور کرایه ورکوي. دولت دومره امکانات نه لري چې موږ دلته د کور کرایه ته پرې کړي او یا د ځای راته ونیسي یا د کور راته ونیسي. موږ په خپلو امکاناتو د کلي د سپینګیری په حال مشران په امکاناتو د چاندې په شکل چې موږ پیسې برابر کړي دي او کور ورته ونه چالو کړو د دې کلو انجو یو ځای ته ځي یو کور ته ځي دا هم یو څوکدار مې ولې دی غیر دې لپاره د خدمت لپاره چې هغه د دوی خدمت وکړي حفاظت وکړي او هیڅ ستونزه موږ نه لرو.
خو د ښځو د حقونو فعاله زهرا جلال وای د هیواد د نورو مسلو په سیر به د جنکو د تعلیم ستونزه هوارولو کې وخت لګي خو لویه خبره دا ده چې حکومت په دې کار شروع کړی دی.
تاسو دولت اور سره ژمن دی او دولت ژمنه کوي او رئیس جمهور هم خو سره غلی و موږ ځانګړي مارکه او ځانګړي ناس اور سره لرل موږ دغه غوښتنه وکړه دینه دای ډیر اجل موږ لپاره په صراحت سره وویل چې هڅه موږ داسې مکاتب جوړولو ته پروژه منظوره کړی چې تیار مکتبونه جوړیږي چې دی جوړیږي په یوه هفته کې به هر څه برابرېږي. صرف اوس چې د خلک شاګردان زما په فکر کې پیدا شي دغه ستونزه به یو به داسې سل په سله حل به نه شي، خو ورو ورو به انشاءالله د حلېدو په لاره کې وي، ځکه چې موږ هم ترې ملا تړلی دی، مبارزین یو، غواړو چې د خپل اولادونو دپاره، خپل خویندو دپاره، خپل وګړو دپاره څنګه توګه مبارزه وکړو تر څو یو
د ټولنې او بشر پوهان وایي چې یو وار د نن جنکۍ تعلیم یافته شي دوی د راتلونکي میاندې دي او په هیڅ حال کې به د خپلو بچو د تعلیم نه بیا مخ نه اړوي چې همدغسې به ټولنه پرمختګ کوي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سر ته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه، وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202211221 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د چاپی رسنیو د کمرنګۍ په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به په پښتني ټولنه کې د پال په کلتوري ارزښت ریپورت وړاندې کړو او په اخره کې به له یو ځوان شوقي سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو لکه څنګه چې په پښتو ادبیاتو کې ننګرهار ته د علم او ادب زنګو ویل شوی، پخوا به پکې په لسګونو چاپی رسنۍ فعالې وي، خو د تیرو څو کلونو راهیسې پکې چاپی رسنۍ او په ځانګړي توګه ورځپاڼه نه خپرېږي. په همدې اړه مو څو تنه فرهنګیان په دغه ریپورت کې درغږولي دي. کابل اسکال وړاندې په ننګرهار کې په لسګونو چاپی رسنۍ فعالې وي چې پر ورځپاڼو سربیره اونیزی او میاشتنۍ رسالې پکې شاملې وي او تر څنګ یې له پېښور هم هر ورځ په پښتو ورځپاڼو سربیره یو شمېر اردو او انګریزي ورځپاڼې هم ننګرهار ته راتلې، خو اوس مهال نه له پېښور ورځپاڼې راځي او نه هم په ننګرهار کې ورځپاڼه چاپیږي. سره له دې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د ننګرهار په نوم دولتي ورځپاڼه چې په اونۍ کې یو ځل راوځي، تر ډیره پکې د سرکاري ادارو گزارشونه خپریږي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د ننګرهار ورځپاڼه چې په اونۍ کې یو ځل خپریږي، لامل یې بودیجوي کموالی دی. دی وایي چې په تیرو کلونو کې ګڼې رسنۍ د نړیوالو مرستندویو ټولنو په مرسته چلېدلې.
عوامل یو ظرفیت نه درلودلو، ځکه چې اول باید ظرفیت رامنځته شوی وي او بیا ظرف. دلته له بده مرغه چې ظرفیتونه نه و، مګر د خارجي مرستو باندې ولاړ کومکونه د میډیا او د رسنۍ په برخه کې وشول. تر هغه وخته پورې چې مرستې وي سناسه کار کېده.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی لیاقت ګلزار وایي چې پخوا به ګڼې ورځپاڼې دفترونو، دوکانونو او حتی کورونو ته ورتلې، خو اوس د لوستو لپاره کومه ورځپاڼه په نظر نه ورځي.
دلته به ننګرهار ورځپاڼې د کابل نه به راتلې، نورې مجلې به راتلې، ډېر ښه معلومات و، تازه خبرونه ده نه به خبرېدو، د هېواد هر ګوټ کې به چې کومه پېښه وشو خبرېدو به. اوس نه کومه ورځپاڼه راځي او نه که داسې نوې مجله راځي. کومه ورځپاڼه چې راشي هغه هم پنځه شپږ ورځې پرې تېرې شوي، هغه راپور ډېر زوړ شوی، بیا دلته راشي.
سره له دې چې په بهرنیو مرستو تکیه رسنۍ د مرستو له بندېدو سره په ټپه درېدلي، خو مینه داسې یوه مجله ده چې د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې په شخصي توګه خپرېږي او د لوستونکو پر مټ خودکفا شوې هم ده. دا چې مینی مجلې څنګه په لوستونکو ځان منلې د مجلې مرستیال نصره درمانی راته وایي.
مینه مجله تر دې مهاله چې په خپل وخت چاپېدل ویل عامل زموږ د خ لیکنو وړاندې کول دي، زموږ د خ کیفیت او خ مطالبه وړاندې کول. یوې ګڼې په پیسو باندې چې کله مجله خرڅ شي موږ کولای شو بل راتلونکي مجله چاپ.
د تیر یو کال رئیس د و په نوم یو ونیزه هم له ننګرهار خپریږي. د دغه ونیزه د امتیاز خاوند عباسین بهیر وایي چې ونیزه یې په دې موخه پیل کړي چې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه خلکو ته تحلیلونه وړاندې کړي.
په جلال آباد کې د چاپي رسنیو تشه محسوسي ده. نو موږ د ډګر ته راودانګل د و په نوم باندې مونیزه راویسته تر څو په باقاعده ډول باندې خلکو ته اطلاعات او معلومات ورسو او خلکو ته په هغه مسایلو باندې چې دوی یوازې په هغې باندې خبرونه اورېدلي د هغې په اړه موږ ورته تحلیلونه او تبصرې وړاندې کړو او د موضوع عمق ته ننوځو. د یو کال په موده کې له بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره مخ شو مګر په موافق شکل مخ ته لاړو.
چاپي رسنۍ د معلوماتو په لیږد سربېره د ژبې په بډاینه او د مطالعې د فرهنګ په دودونه کې هم مهم رول لري. فرهنګ پاله کړی په دغه برخه کې له حکومت د جدي پاملرنې غوښتونکي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتنه ټولنه کې پال کتل او پاغي باور ساتل له پیړیو راهیسې رواج لري او اوس هم پالل کیږي. تر دې چې پښتانه اوس هم د حافظ شیرازی او رحمان بابا په شعرونو هم پالونه ګوري. د پال په کلتوري ارزښت موسو تنه په دغه ریپورت کې درغږولې دي. سره له دې چې پښتانه د اسلامي عقایدو لرونکي دي، خو یو شمېر داسې دودونه هم پالي چې شریعت کې جواز نه لري. په دې کې یو هم د پال کتل دي چې اکثره ښځې پې باور لري او د خپل ژوند د راتلونکي په اړه پالي ته د خپلو لاسونو کرښې ورښیي. د نسیمې سید په نوم یوه مېرمن وایي چې نالوستې ښځې له یوې مخې د پال کتونکو په خبرو باور لري.
هغه ښځې چې بې سواده ښځې دي، کورنۍ ښځې دي، هغه عقیده لري په فال باندې. مثلا یو ښځه راځي او د هغې لاس ګوري، د هغې خطونه ګوري، ورته وایي پاغه غولئی پام دې باندې پاغه په مقابل کې 100 روپے ونخلی. لکه څنګه چې روان شناس خلکو غواری ته ګوري پام دې شکل دا هم ګوري ورته چې مثلا د دې خزه په دې خبر خوشحالي کې هغه نور ماغه ته خبرو ته خپل پیشرفت ورکې انکشاف ورکې تر څو دا هغه عقیده په دې باندې نور هم زیات شي.
درنا قادری په نوم یو مېرمن چې د نجوم علم یې لوستې او د لاسونو د کرخو په پیژندلو کې مهارت لري وایي چې هیټلر به د خپل لاسونو له کرخو څخه خپل ملک کنټرولاوه.
یوازنه سوکو چې د کفشناسی په راز باندې پویده هتلر و چې هغه خپل لاسونه په لیدلو باندې خپل هغه مملکت په کنټرول کې. زموږ ځوانان زی او سره مختکینی وای باز ما فال نه چې جنای زما په نقطه کې هغه د تعلیم تربیت او کوشش په لاره کې نه د فالو فال بنه.
میرمن قادری زیاتوی بلکتل زده دی خلزان پرته د بل چا پال نګوري.
لاس کله په پاکستان کې ما د نجومی کتابونه ما سره و ما زنه تعلیمات او زنه مطالعات مو کله ناکله ز په خپل په حالت باندې پویګم مگر هم چاته زه حال نه وایم ځکه چې ما په دې رشته باندې تعلیم کړی نه مگر د نورو خرچ ما ته وایي چې ستا په تقدیر دی زه پویګم چې دوی دروغ وایي غلط وایي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد لال پاچا ازمون بیا په دې باور دی چې د پال کتلو کلتور له هندوانو څخه پښتنو ته ورپاتې دی.
د رحمان بابا په اشعار باندې خلکو پالونه کتل. د یونس چې د رحمان بابا پیرو شاعر دی په هغه باندې خلکو پالونه کتل. کله چې د هندي سبک پیروان دلته پیدا شو او تګ و راتګ زیات شو نو دغه د پال کتلو طریقه او طرز چې دا هم دلته راولېږدول شو. یعنې په خپله په ذاتي صورت کې د پښتنو په وجود کې دا شی نشته، باید نه په کلتور کې دومره موجود دی. تاسو ګورئ چې همدا اوس د پال چې څوک ګوري یا کوم سره غاړو ته څوک ناسي دا زیاتره پښتانه نه دي. دا هغه څوک دي چې د نورو سیمو نه جر راغلی دی او دلته پالونه ګوري او اکثره چې دی هندوان.
د ننګرهار پوهنتون د حقوق پوهنځي استاد منګل شیرزاد د پال کتل د نالوستو خزو د باور سره جپا ګڼي.
ځنې کسان چې د ولسونو د سپیشلتیا او د پاکو زړونو او د ښو ارادو نه غلط استفاده کولې دا هغه څه دي چې دوی د فالونه ګوري. البته علم د نجومي شته دی پر یو حده پورې د ځنو حالاتو د ځنو اسبابونو په ذریعه باندې ځنې مسایل کوي. ولې دا چې د پکورونو ګرځي چې فال ګوري چې ته مثلا دومره اولادونه به درکول کېږي تا سره میړه داسې جنجال کوي ته به داسې کېږي او ستا بخت ډېر ښه دی او ته به ډېره خوشبخته. دا ټول هغه پیشګویان دي چې د اسلام سره اړخ نه لګي. دا غلط کلتور دی چې په دې جامعه باندې حاکم دی.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم پال کتل یو ناوړه دود ګڼي او وایي چې د خلکو عقیدې او اقتصاد کمزوري کوي.
کلتورونه په دوه ډول ویشو چې یو ته منلي وي بل ته نامنلي وي. هغه چې منلي دي هغه د انسان په ګټه دي او هغه چې ناملونی دي هغه زموږ اقتصاد ته ضرر رسوي، هغه زموږ ټولنیز حیثیت ته صدمه رسوي، زموږ فرهنګ ته صدمه رسوي. چې د دې جملې څخه مثلا یو د فال نیول یو خرافاتي عقیده ده چې زموږ زیات ځوانان د دې ښکار کیږي. زما هیله او غوښتنه د علما کرامو نه ده چې دغسې مزخرفاتو د مخنیوي په برخه کې خپلې فتواګانې وړاندې کړي.
په خوا به د جلال آباد ښار په بیلابیلو چوکونو کې د سړکونو په غاړه پلکتون کې ناستو او د توتیانو په ذریعه به یې د ځوانانو د ارمانونو د راټوکېدو په خاطر پالونه کتل. اوس ګڼ شمېر ښځې په کورونو ګرځي او د ښځو پالونه ګوري او له دغې لارې په زرګونه روپۍ لاسته راوړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.
رسپی